سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپښین څلور بجې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د راپورونو له مخې د پاکستان د کوړه خټک په دارالعلوم حقانیه مدرسه کې نن د جمعې د لمانځه په مهال د بم چاودنې په پیښه کې شپږ لمونځ کوونکي وژل شوي دي. د پولیسو په وینا په دغې چاودنه کې یو شمېر نور کسان چې د مولانا سمیع الحق زوی مولانا حامد الحق هم پکې دي وژل شوي. یو شمېر سرچینو لیکلي چې البته مشال راډیو ته تاییده کړې چې حامد الحق حقانی د ټپونو له امله مړ شوی دی. یو شمېر رسنیو د ځینو نورو سرچینو له قوله دا یوه ځان وژونکي حمله بللې او پکې د وژل شویو کسانو شمېر یې لږ تر لږه 15 تنه ښودلی دي. د سیمه ییزو پولیسو یو افسر امجد محمد د جرمني خبري اژانس ته وویل چې بم چاودنه د حقانی مدرسې د ودانۍ د انګړ په جومات کې هغه مهال وشوه چې لمونځ کوونکو د جمعې لمونځ کاوه. په سیمه کې د ژغورنې د ادارې مشر بلال فیضی د اژانس ته وویل چې ژغورونکو د جومات له دننه لک تر لږه شل ټپیان او مړي لیږدولي دي. هغه ویلي تر اوسه موږ ته نه ده څرګنده چې څو یې مړه او څومره نور یې ټپیان دي. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. مولانا حامد الحق د خپل پلار له مړینې وروسته د دې دارالعلوم مهتمم و. د اکونومیست انټلیجنس یونټ لخوا د 2023 کال د ډیموکراسۍ شاخص له مخې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په نړۍ کې تر ټولو مستبد هیواد په توګه درجه بندي شوی دی. افغانستان له لاسو څخه یوازې د یوې نمرې د درېمې برخې په ترلاسه کولو سره د 118 هیوادونو په کتار کې وروستی یعنی 118 ځای خپل کړی دی چې په دې توګه د پرله پسې دوهم کال لپاره افغانستان په نړیواله کچه د تر ټولو لږ ډیموکراتیک هیواد په توګه خپل ځای ساتي. دا شاخص چې 118 هیوادونو د ارزونې نتیجه ده د افغانستان شمالي کوریا او چین ترمنځ څرګند توپیرونه په ګوته کوي. افغانستان د ډیموکراسۍ د اندازه کولو لپاره د کارول شویو 15 مهمو شاخصونو څخه په څلورو کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړې دي. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، یو مهم لامل یې د دې هیواد د وګړو په تیره د ښځو له اساسي بشري حقونو څخه سرغړونې او د یو ټول ګډونه حکومت نشتوالی ښودل کیږي. د راپورونو له مخې د تورخم دروازه نن جمعه هم د مسافر او موټروړونکو پر مخ تړلې ده. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې رئیس ضیاء الحق سرحدي وایي د تېرې جمعې په ورځ د دغه دروازې له تړل کېدو راهیسې پر موادو بار څه باندې 15 لارۍ او نور موټرونه په دواړو خواو کې بند پاتې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان عبدالسلام جواد وویل چې دا پوله د پاکستان لخوا په یو اړخیز توګه تړل شوی او افغان چارواکي هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړي. هغه وویل چې د پاکستان د اقدام ترانزیت او سوداګرۍ اغیزمنه کړې ده خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د راپورونو له مخې د تورخم دروازه په تړل کېدو سره ډیر کسان د پولې په دواړو غاړو کې بند پاتې دي. د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت د ځواکونو ترمنځ ډېرې ځلې نښتې شوي دي. البته د ګډې پولې په اوږدو کې د امنیتي پوستو او نورو تاسیساتو د جوړولو پر سر دغه نښتې رامنځته شوي چې له کبله یې د تورخم په ګډون ځینې لارې د لنډ وخت لپاره تړل شوي دي. روغتیایي چارواکي د پاکستان په لویدیځو او ختیځو ایالتونو کې د پولیو د 29 مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پولیو دغه 29 پیښې په سند او پنجاب ایالتونو کې ثبت شوي او د پاکستان د پولیو د له منځه وړلو پروګرام هم هغه تایید کړی دی. په دې سره د 2015 کال د پیل راهیسې په پاکستان کې د پولیو د ثبت شویو مثبتو پیښو شمېر 50 ته ورسېد. تېر کال 2023 په دې هیواد کې د پولیو 40 مثبت پیښې ثبت شوې وې. په سند او پنجاب ایالتونو کې د پولیو دغه نویو مهمو پیښو داسې مهال ثبت شوي دي چې روغتیا پالان نن جمعه د ورځې په پای کې د ګوزڼ یا پولیو د سرایت په لوړ خطر لرونکو سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاین پای ته رسوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هرکلی وکړ. د تمه کیږي چې د بحث یوه مهمه موضوع به پر هغه تړون متمرکز وي چې متحده ایالاتو ته په اوکراین کې د معدني زیرمو په شمول د ځمکې کمیاب عناصرو ته د لاسرسي اجازه ورکوي. پر دې تړون له څو اونیو راهیسې خبرې شوي او ټرمپ ویلي چې زیلنسکي به په واشنګټن کې د دې صنعت لاسلیک کولو ته چمتو وي. ولسمشر ټرمپ چې څه باندې یوه میاشت وړاندې سپینه ماڼۍ ته بیرته شوی له اوکرين سره د امریکا مرستې د دې هیواد د ځمکې نادرو زیرمو ته په لاسرسي پورې تړلې دي. د غزیر میلې اقتصادي پلاوه ګټوره او له ستراتیژیک پلاوه مهم ګڼل کیږي. او افغانستان په چمپیونز ټرافي سیالیو کې نن خپل دریمه لوبه له استرالیا سره پیل کړې ده. دا لوبه چې د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې روانه ده د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې لوبه ده. افغانستان په پیل کې پچه وګټله او توپونه یې غوره کړه. افغانستان دغه مهال د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 190 منډې کړې دي چې افغانستان نننۍ لوبه وګټي د دې جام نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړي. افغانستان په دوهمه لوبه کې د چهارشنبې په ورځ انګلستان ته ماتې ورکړې وه چې روس ورسره په دې جام کې د پات کېدو هیله لا زیات شوې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی د انګلستان پر وړاندې له بریا وروسته پرون خبريالانو ته ویل چې په دغه بریا سره د ملي لوبډلې روحیه لا پیاوړې شوې او هڅه به وکړي چې آسترالیا سره راتلونکي لوبه هم وګټي. دغه خبری ټولګه از ما فرشته صحا کو زمونږه تخنیکی همکار سره اوري. یو نړیوال سازمان افغانستان یو ځل بیا په دنیا کې تر ټولو مستبد نظام اعلان کړی.
دلته دیکتاتوري استبداد اوج ته رسیدلې. د افغانستان خلک دا حق نه لري چې د دوی د دولت ناوړه کړنو ته ناوړه وایي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تور خم لارا د یوې اونۍ په ترڅ کې بند پاتې ده.
تقریبا دغه وخت ورځې کېږي چې دروازه بنده شوې ده. صلحا او مریضان منتظر پراته دي د دروازې د خلاصېدو.
او همداراس د کندهار د کورنۍ او غنم او د تولید کچا زیاته شوې ده. وهلته د کورنۍ او تولید زیات شوی
تقریبا برک وساته ساته دي. په تاسو ساته کې نمبر سل ټنه مال باسو او کچیر برک سلیر ساته سي چې دوینیم ساو د 2.4 ټنه پرې موږ تولید کوو.
ته د راپورونو تفصیل وړاندې په پرونه کې لمه سره ورته شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
زموږ خبری ټولګه ته یو ځل بیا هم خرغلست. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان د کوړه خټک په دارالعلوم حقانیه مدرسه کې نن د جمعې د لمانځه په مهال د بم چاودنې پیښه شوې ده چې په دغه پیښه کې ګڼ شمېر وژل شوي او ټپیان شوي دي. اوس را سره په خبرونه کې د سیمې نه د پېښور نه د مشال څانګې خبریال عظمت علي شاه د تلیفون په لیکه را سره وصل دی. عظمت صاحب خبرونې ته ډېر ښه راغلاست. مننه چې خبرونه تر اغلی کده دغه پیخه پاړه تازه جزئیات لمونګه ووریدونکو سره یو غواړی شریک کړئ. مهرباني
ډیر مننه. دغه کوم 14 چې دا د نن د نوخار پاکوړه خټک چې کوم دارالعلوم حقانیه ده په هغه مدرسه کې هغه محل شوی چې د جمعې مونږ شو د جمعې د مونږ نه پس دوا چې کومه ده اغه روانه وا د اغه رستو چې کوم دی دغه 14 شوی دا د نوخار پولیسو په وینا چې 14 کې تر اوسه پوری 15 کسان چې کوم دی هغه مړه او شل کسان چې کوم دی هغه زخمیان دي. دغه شانته کې چې کوم ریسکیو یو دو دی د اغه د ویاند ڈی سی چې کوم ډیپټی کمشنر د نوخار عرفان مسعود عرفان الله دغه شانته کې د چې کوم د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر سیف د دوی په وینا چې په دغه 14 کې د مولانا سمیع الحق صاحب زوی چې کوم مولانا حمید الحق دی کوم چې دغه مدرسې نائب محتمم هم هغه چې کوم دی هغه هم مړ دی. دغه شانته کې چې کوم د نوخار پولیس دی هغه سره د خبر وروسته او دغه نه د معلومات راټول وروسته دا وی پوینه چې دغه کوم ځای کې دغه پیخه شوې ده چې کوم ځای 14 شوې ده د هغه زینه گیر چا پیر چې کوم دی غي کارډن اف کړي ده هغه خپل ولکه کې اغست ده او چې کوم بم ډیسپوزل یونټي دی او نور پولیس چارواکي چې کوم دی هغه حالت کې موجود دي. د نوخار پولیس پوینه چې مولانا حمید الحق صاحب ته شپږ کسان چې کوم د پولیسو پولیس دی هغه د سکیورټي لپاره ورکړو د غشند مدرسې سکیورټي هم خپلوا چې کوم د نوخار غازی حسین احمد اسپتال دی کوم چې غټ روختون دی او ورسره د پیښور چې کوم اسپتالونه دی پاغه کې صوبایي حکومت ایمرجنسي حکومت هغه نافذ کړی دا او چې کوم جوبل کسان دی هغه د نوخار غازی میډیکل اسپتال او کبیا په هغه کې چې کوم د چا حالت خطرې کې وی هغه به کوم دی د پیښور لیډی ریډینګ اسپتال چې کوم غټ روختون دی د خیبر پختونخوا الته کې وړل کیږي دغه شان ته کې د خیبر پختونخوا چې کوم وزیر اعلی دی علی امین ګنڈا پور هغه د چارواکو نه د پیښې په اړه چې کوم دی نو ریپورت طلب کړی دی چې یاره داغه زر تر زر ریپورت چې کوم دی هغه دی پیش کړی شي د نوخار پولیسو په وینا چې کوم پیښه شوې ده هلته کې چې کوم دی شواهد راټول کړی دي د چې کوم د نوخار پولیسو ضلعي پولیس افسر دی داغه په وینا چې اړومبي چې کوم معلومات دي داغه تر مخه دغه ځانمرګي بریدو او د ځانمرګي چې کوم آزاد یا د جسم کمې حصے دي هغه فورنزیک لیب چې کوم دی حالته کې لیګل دي خو قبل از وخت چې یاره دغه وینا کول خو هغه دغه مو ویل چې یاره خای دا چې دا چې کوم ځانمرګي برید دي خو د معلوماتو راټولولو وروسته د شواهد او دغه شانته کې د انویسټیګیشن دوستو بدا پته لګی چې آیا د بریج کوم دی د دې دا کم یو بریدو
تر وسه پورې کومې ډلې او یا هم کوم چا د بریج مسولیت په غاړه منلای دی او یا تر وسه پورې دا معلومه نه ده
نه تر اوسه پورې دا معلومه نه ده مونږ د چې کوم چارواکي دي د پولیسو یا نور چې کوم چارواکي د غي سره رابطي وکړي خو تر اوسه پورې نه کومې ډلې یا نه کوم بل داسې چا چې کوم دي د دغه پیښه چې کوم هغه دي هغه لا منلي دي تر اوسه پورې داسې هیڅ قسمه خبر نه دی راغلی
یو پښتنه بل دغه پورستیو کې داسې ګونګوسیم وې داسې خبرې اوریدل کېده چې حمید الحق قانی د دغه ډلې مشر غوښتل چې د پاکستان تحریک طالبان ډل او یا هم ټي ټي پی د پاکستان حکومت سره خبرو اترو ته کېنوي دغه د دوی په منځ کې منځګړیتوب وکړي دغه خبرې تر کومه بریده پورې حقیقت درلودي او یا په دغه بریټ کې هم
دغه سره افیشلی د دې حواله سره تر اوسه پورې افیشلی چې کوم دی لا هیڅ قسمه سره بیان یا د دې حواله سره هیڅ قسمه داسې خبرې نه راغلي خود جنانو د تعلیم په اړه باندې یا داسې نور چې کومې خبرې وي هغه په خپل بیانونو کې ویل خو افیشلی داسې هیڅ قسمه چې کوم دی دغه حواله سره سودا سي نه دی راغلي چې هغه افیشلی په دې شیزونو کې داسې خبرې یا بیان ورکړي
ډېر زیات مننه کور ودان عظمت علی شاه اوس موږ د مشال څنګه خبریاله د پیښور نه را سره لایف په خبرونه کې وغه کېده
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
بیا هم خراغ لاست پایل کو د دې خبرونه په نورو راپورونو اکونومیست سیرنیس بنسټه د 2023 کال د دیموکراسي شاخص لاره په افغانستان کې د طالبان حکومت د نړۍ د ترټولو مستبد نظام اعلان کړی دی دغه بنسټ په خپل تازه کلنۍ سیرنیس کې ویلي دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د دیموکراسي لاره د نړۍ د یو سلو وش په هیوادونو په قطار کې لاسو د 0.6 نمبر په تر لاسه کولو انتر شمالي کوریا او میانمار هم دیکتاتور هیوات بلل شوی دی په دې چرنه کې د ټولنې بیلابل سیاسي اړخونه ارزول شوی هغه څه چې په افغانستان د نن یو شمیر افغانان هم تاییدوي او وای دیکتاتوري یا ژوند لګڼونن غوونو سره مخ دي په دې اړه د راپور ته وښی
اکونومیست انټيليجنس یونټ په خپل تاسو چرنه کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړۍ تر ټولو مستبد نظام بللای ویلي په دغه هیواد کې دیموکراسي نشته د غیرانیز مجلې د پنځم په ورځ د فبرورۍ په 20 مخ په خپل ونوي مخیزه کلنی راپور کې ویلي په تیر 2023 کال کې افغانستان د دوهم ځل لپاره د نړۍ له یو سلو شپته هیوادونو لټلې د دیموکراسي لارخه لاله سنمرو د 0.6 نمبرو په تر لاسه کولو یو سلو شپتم او ورستای ځای خپل د افغانستان وروسته میانمار او شمالي کوریا د نړۍ دیکتاتور هیوادونه خو ناروی بیا د نړۍ تر ټولو ولسواکه هیواد بلل سوای دی. په دې چیرنه کې د ډیموکراسۍ د شاخص 15 کټګوري ارزول سوي چې افغانستان په څلورو کټګوریو کې صفر نمرې ترلاسه کړې دي. د ټاکنو بهیر او کثرت پالنه، د دولت کړنې او موثریت، سیاسي ګډون، سیاسي کلتور او مدني ازادۍ هغه موارد دي چې د بنسټ ورته کتنه کړې ده. د ټاکنو پروسه او کثرت پالنه کې 0.0 نمرې وړي، ځکه د راپور په ټوکو په 2021 کال راهیسې په افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته هر ډول دولتي او حکومتي ټاکنې لغوه سوي او په سیاسي پریکړو کې د خلکو د ګډون لپاره هیڅ دیموکراتیک میکانیزم موجود نه دی. مدني ازادۍ کې هم ځکه 0.0 نمرې وړي چې د څېړنې له مخې خلک د آزادو خبرو، غونډو، مذهبي او فردي حقونو له لاسه ورکړي او په ټکو یې ښځې او لږکي د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ له تعلیم، کار او حکومت کې په بشپړه توګه له پامه غورځول سوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت روسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په هیواد کې دننه افغانان وایي دیکتاتوري او استبداد نه یوازې دا چې له سیاسي ګډون او ولسواکۍ محروم کړي، بلکې له ګڼو مدني او بشري ننګونو سره یې هم مخ کړي دي. د کابل د دهسابز ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
اسلامي امارات په افغانستان باندې حاکم شوی ده، دلته دیکتاتوري استبداد اوج ته رسیدلی. د افغانستان خلک دا حق نه لري چې د دوی د دولت ناوړه کړنو ته ناوړه ووایي، بلکې اسلامي امارات په نوم باندې چې کومه ډلګۍ راغلې ده، د دوی هرې کړنې ته باید ښه وویل شي. د دې سره په څنګ کې عامو خلکو ته هم د افغانستان په حکومت کې د کار اجازه نشته، غیر د هغه خلکو نه نور نه کار شته، نه کسب شته، نه روزګار شته، هیڅ هم نشته.
د کابل ښار یو اوسیدونکي ګلرخ یارمن هم ورته شکایت لري:
2014 کال کې نه چې بلکې له کوم کال نه چې اسلامي امارات شروع شوی دا دلته په افغانستان کې هم دا وضعیت ده. په سیاست کې خلک هیڅ اجازه نه لري چې تا خبرې وکړي، څه ورسېږي چې په سیاست کې داخل اوسېږي. هغه کومې ښځې چې پخوا وظیفې درلودلې اوس وظیفې نه لري، هغه کوم نارینه چې پخوانی حکومت کې وظیفې درلوده هغوی خو اوس له ویرې نه نسي تللی د حکومت ته چې موږ ته وظیفه راکوي.
د حکومت فعالیت او موثریت دغه راز سیاسي ګډون کټګوري کې هم 0.0 نمرې اخیستي. راپور کې راغلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې واک یوازې یوې کوچنۍ ډلې ته سپارل سوی، هیڅوک پکې د مخالفت حق نه لري او په ټکو یې حکومتولۍ کې د روڼتیا او حساب ورکونې میکانیزم نسته. خو سیاسي کلتور یوازینۍ برخه ده چې افغانستان پکې 1.25 نمرې اخیستې دي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون د بشري حقونو ګڼو سازمانونو او هیوادونو هم د طالبانو حکومت مستبد بللی. له دې امله یې په افغانستان کې پر روان وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یې د ولسواکه او ټول ګډونه حکومت جوړول شرط بللی دي. خو طالبانو وړاندې اداوې کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي او ټاکنو ته اجازه نه ورکوي. د اکانومیست انټلیجنس یونټ د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې دغه بنسټ د څېړنیزې څانګې په توګه له تیرو 15 کلونو راهیسې په نړۍ کې په شبکې بڼه د 400 څېړونکو او شنونکو په لرلو د نړۍ د سیاسي او اقتصادي مسایلو اړوند څېړنې ترسره کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
پرونی ته به هم خراغلاس زموږه غلازادې رادیو اوري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې لترل کېدو یو اونۍ اوړي خو لای هم د خلاصېدو پاړه په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. لدی عمل دواړو غاړو ته مسافر او سوداګر ل جدي ستونزو سره مخ دي. په دې اړه د راپور ته وښی
تقریبا د غواټو ورځې کېږي چې دروازه بند شوې ده او په صلاح او مریضان منتظر پراته دي د دروازې د خلاصېدو لپاره. زخپلم یو مریض لرم.
د قندوز ولایت اوسیدونکو جاوید وو د وای د ترخم دروازې د بندې دول عمله مسافر په ځانګړي ډول ناروغ لرونکي له جدي ستونزو سره مخ دي. نو موري د جمعې په ورځ د فبرورۍ 28مه سهار ازادي رادیو ته وویل:
دغه واته ورځ کیږي چې موږ په جلال آباد کې په هوټل کې دی ریو. موږ سره داسې مریضان هم شته چې هغه بیچارهګان د هوټل مصارف نه لري، څوک په مسجدونو کې، څوک چرته، څوک چرته پراته دي. نو د دواړو دولتونو نه مدغه هیله ده چې دغه دروازه زر تر زر خلاصه کړي او دغه مریضان پاکستان ته انتقال کړي.
د پاکستانی رسنۍ جی نیوز تورخم کې دغه هیواد د اړوندو ادارو په حواله ویلي چې مخکې به په دې لاره په ورځني ډول تر 10,000 پورې کسانو تګ را تګ کاوه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې له تړل کېدو یوه اونۍ اوړي. دا دروازه نه یوازې د مسافرو بلکې د سوداګریزو موټرو پر مخ هم تړلې ده چې له امله یې د دواړو غاړو سوداګرو ته درانه تاوانونه اوښتي دي. دا لاره د فبروري په 1 طالبانو ځواکونو سره د مورچالو د جوړولو پر سر د پاکستانی ځواکونو تر شخړې وروسته وتړل شوه. یو افغان سوداګر ضیا هوتک هم د جمعې په ورځ د فبروري په 28 ماسپښین ازادي راډیو ته وویل
او د منګه گاډي ولاړ دي، گاډي د منګه خو تم ولاړ دي، موټران د منګه خو ولاړ دي، دی خو تم ولاړ دي. او زیاده معلومه خبر ده نو چې بس پیره نه ای، گاډي ولاړ دي، ډریوران خرچه کوي، موټر تیل خوري، د موخ به د یخچال گاډي دا چالانی تازه میوه پکې باري، دی خو نه پکې مړه بار د ولاړ ده. تاجران هم ورسره په تکلیف کې دي، او ډریوران هم په تکلیف کې دي، ورسره مسافرین هم په تکلیف کې دي. اخو تم ولاړ دي، دی خو تم ولاړ دي، ډیر د خرچو د وجه نه او د نورو تکلیفونو د وجه نه ډیر په تکلیف شوي دي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی وایي چې تر اوسه د دغې لارې د بندېدو له امله سوداګرو ته شاوخوا 10 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. نوموړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پاکستان افغانستان سره تجارت سیاسي کړای دی
او تر اوسه پورې تقریبا د ورځې 1 میلیون ډالر افغانانو ته او پاکستانیانو ته ضرر رسیږي، چې تر اوسه پورې شاید 10 میلیونه ډالر دواړو طرف ته ضرر رسیدلی. او تر کومه اندازه چې معلومه ده، متاسفانه چې د پاکستان سره زموږ تجارت کاروبار سیاسي شوی دی، او کله چې په امنیتي لحاظ باندې کوم مشکل پیدا شي، په سیاسي لحاظ باندې پرې فشار راوړي، د لارې په بندولو باندې په اقتصاد فشار راوړي، په خلکو فشار راوړي. بل طرف ته د خلکو مشکل دی، خلک ډیر زیات په تکلیف دي، مسافر مریضان. نو پاکستان هر وخت دغسې مسائل سیاسي کوي. زما هیله د دواړو طرفونو نه دا ده چې باید دا سیاسي نه کړي او په تجارتي اصولو باندې خپل مراعدات برقرار کړي.
نوموړی وایي په خوراکي توکو، سبزیجاتو او میوو بار له 5,000 زیات بار وړونکي موټر د دروازې دواړو غاړو ته درول شوی دی. ښاغلی الکوزی مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې پاکستان سره ترانزیت 80% کم شوی او نړیوال بانک هم شاوخوا 10 ورځې مخکې د فبروري په 13 په افغانستان کې د اقتصادي بې ثباتۍ یو لامل د پاکستان او افغانستان ترمنځ پچې شوې اقتصادي اړیکې ګڼلې وې. ننګرهار ولایت کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د خونې مسؤل مخلص احمد نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د خلاصېدو لپاره خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. ټاکل شوی و چې د فبروري په 25 طالبان او پاکستانی چارواکي د لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وسموار سیدلې یو نړیوال موضوع ده. ټاکل شوی چې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي واشنگټن ته په سفر کې نن په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. تمه ده چې دواړه ولسمشران به هغه تړون لاسلیک کړي چې متحدو ایالاتونو ته د دې اجازه ورکوي چې د اوکرين غانې زیر متلاس رسي ومومي. نور حالې په دې راپور کې ووري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د اوکرين د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هرکلی وکړي. تمه کېږي چې د بحث یوه مهمه موضوع به پر هغه تړون متمرکز وي چې متحده ایالاتونو ته په اوکرين کې د معدني زیرمو په شمول د ځمکې کمیابه عناصرو ته د لاسرسي اجازه ورکوي. پر دې تړون له 2 اونیو راهیسې خبرې شوې او ترامپ ویلي چې زيلنسکي به په واشنگټن کې د دې سند لاسلیک کولو ته چمتو وي. ولسمشر ترامپ چې څه باندې یوه میاشت وړاندې سپینې ماڼۍ ته بیرته ستون شوی له اوکراین سره د امریکا مرستې د دې هیواد د ځمکې نادرو زیرمو ته په لاسرسي پورې تړلې دي. دغه زیرمې له اقتصادي پلوه ګټورې او له ستراتیژیک پلوه مهمې ګڼل کېږي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي مخکې ویلي چې د میز پر سر خبره دی و تړون پر چوکاټ توافق دی چې د دې په خبره یو رښتینی تړون به وروسته تعقیب شي. هغه وویل چې په دغه تړون کې سوداګریزې اړیکې او مالی اړخونه باید په دقت سره مشخص شي. متحده ایالات پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې دفاع کې د دې هیواد مهم ملاتړی بلل کیږي او د پخواني ولسمشر جو بایدن ادارې کیف ته د میلیارډونو ډالرو وسلې او پوځي وسایل او تجهیزات ورکړي دي. خو ولسمشر ټرمپ یو نوې تګلاره غوره کړې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د نږدېوالي هڅې د لویدیځو هیوادونو په منځ کې او هم په اوکراین کې یو ډېر ناڅرګند فضا رامنځته کړې ده. ولسمشر ټرمپ په دې وروستیو اونیو کې پر خپل اوکراینی سیال ډیر انتقادونه کړي. هغه دیکتاتور بللی چې د جګړې له امله انتخابات لغوه کړي. داسې ښکاري چې هغه د دې جګړې د پیلېدو ملامتي پر اوکراین اچوي. خو ولسمشر ټرمپ پرون پنجشنبه په واشنگټن کې د برېټانیا له صدر اعظم کیر سټارمر سره لکتنې وروسته په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې دای له زلنسکي سره ډېرې ښې اړیکې لري. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې ښایي دا لږ څه ستونزمنه شوې وي ځکه موږ غوښتل یو څه ترلاسه کړو لکه اروپایي هیوادونه چې ترلاسه کوي. پوهیږي دوی خپلې پیسې چې اوکراین ته یې ورکوي بیرته ترلاسه کوي خو موږ پیسې بیرته نه ترلاسه کوو. بایډن یوه معامله کړې او هلته یې 3.5 میلیارډ ډالر لګولي چې ما فکر وکړ چې دا وضعیت غیر عادلانه دی. اوکراین هیله مند چې دا تړون به ترامپ وهڅوي چې د روسیې لخوا د لاندې کړو سیمو د بیرته نیولو لپاره د کیف د هڅو ملاتړ وکړي. دا تړون به همدارنګ وکولی شي چې په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو ملاتړ ترلاسه کړي چې له دې جګړه ځپلې هیواد سره نورې مرستې وکړي.
له خبرونو ور اخوا
کندهار کې د کورنۍ یو غنمو څخه د وړو د تولید کچل وړه شوې ده خو صنعت یې لا هم د ستونزو سره مخ دی. د دې ولایت د صنعت او مدني خونو چارواکي وایي چې کندهار کې درې فابریکې د غنمو د پروسس په برخه کې فعالیت کوي چې د کورنۍ یو غنمو څخه بیلابیل ډولونه وړه تولیدوي. د هیواد ګڼ ولایتونو ته بیا صادروي خو بلخوا د دغو فابریکو مسؤلین شکایت کوي چې کورنۍ یو غنمو کمښت او د برېښنا نشتون د دوی لپاره سترې ستونزې پیدا کړې دي. په دې اړه دغه راپور ته غوږ شئ.
د کندهار په صنعتي پارک کې د غنمو د پروسس دا نوې فابریکه څلور میاشتې مخکې د شاوخوا یو میلیون ډالرو په لګښت جوړه شوې ده.
د وطني غنم پیداوار په دې رشته د کار اوسې برخه اوسې اوس تقریبا موږ سره 50 نفر کار کوي.
د یادی فابریکې مسول ګل احمد وایي دا فابریکا د 280 ټن وړو د ورځنی تولید وړتیا لري خو د برېښنا د کمښت له امله تولید اوس مهال یوازې 100 ټنو ته رسیږي.
تقریبا برق وسه 7 ساعته دی. په 7 ساعته کې نو موږ 100 ټنه مال باسو او که چیرې برق 40 ساعته سي یعنی 2.5 ساعته در 280 ټنه پرې موږ تولید کوو پروسس کوو د ورځې پسلیر ساته کی اوس پهلن د ټول افغانستان د اوس د موټر ته ویني د المنته باریج د شکرګاته باریج المنته او غزنی ته مزه اوس غزنی موټر ازي کابل ته زي خوست زي او د غز سره تیر سه د پرداغلن من چې سم د غجی د سالنګ سجه خواته ټول ته زي د جلال آباد پر دور بیا د درېرات پر زي خپل وطني غنم دی وطني تقریبا شپږ رقمه مال مش باسه شپږ رقمه تولید لرو.
د لالی او خانجان په نومونو د فابریکې کارکونکو وای دوی د عصري ماشينونو په مرسته د غنمو څخه شپږ ډوله د وړو تولیدات لري چې د ارتیا په صورت کې دوی د بهرنوي غنمو څخه هم ګټه اخلي.
دا غنم د ګودام څخه راځي بیا د ذخیره لري دوی ذخیره لري په یو قزاقي غنم لویږي او بلته وطني ورولېږي بیا ځي پورتکیږي سلرم چاته هلته بیا پرول کیږي چې پرول سواله بیا راځي دلته باډیان دلته وړه کیږي بیا بیرته پورتکیږي بیا د جاسو دوه درې رقم وړوږي
درې سلور میاشت کیږي دلته راغلم وطنی اولم وباسو قزاقی مباسو سوپر مباسو پوش چالو اولم وباسو غزنی تم زی او کابل تم زی ننګرهار تم زی کوانګوانو ته دا کوشش کوم چې لکه ټول شرکتونه جوړ شي افغانانو نه غون په کار تخته شي.
د کندهار د صنعت او مدن خونی مشر سید سرور امانی وایي په دی ولایت کې د غنمو د پروسس درې فابریکې فعالیت کوي چې د وړو د تولید کچه لوړه کړې ده. هغه زیاتوي چې د بهرنیو وړو د وارداتو د اړتیا د کمولو لپاره هڅه کوي چې نور پنګوال هم د برخې ته تشویق کړي.
په خوابه مشته وړه سوي په حساب غنم به وړه راته راتلله چې په هغه ترکیب کې موږ نو خبر چې چی شي ګرځي خو بیا هم دلته کیفیت هم ډېر ښه دی الحمدلله. او تولید هم څومره چې دلته غلدانه پیدا کیږي غونده غلدانه دلته وړکیږي او پروسس کیږي په ښه کیفیت باندې. د دې دغه سبوس هم په دمواشي په تغذیه کې ورڅخه کار اخیستل کیږي چې د خپل ډیر ښه لاستراوړنه ده او همدارنګه ډیر هیوادوالو ته دلته د کار زمينه هم ورته مساعده سوي ده.
افغانستان اوس مهال د خپل اړتیا وړ وړه له پاکستان او قزاقستان څخه واردوي چې د لارو د بندیدو لامل نرخونه وخت په وخت لوړ کیږي، خو خلک باور لري چې په کندهار کې د وړو د پروسس دغه سي خصوصي فابریکې به د وارداتو تشډک کړي او د داخلي تولیداتو ملاتړ به زیات کړي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست، وړاندې په خبرونه کې د ازادي مل مخبرونه